یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې امریکا د راتلونکي کال بودیجه کې افغان پوځ ته 300 میلیونه ډالر زیات ځانګړي کړي.
د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام.
د افغانستان چارواکو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې سولې ته نیت نه لري.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی.
پرون د پښتو ملي ورځ ولمانځل شوه. دې ژبې ته څومره کار کیږي؟
سو کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي.
او د بلاروس سیاسي مخالفې د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره می رحمت صاپای مختوری. د خبرونه دویمه نیمایی نور بس د پروگرام ته ځانګړی شوی. خو په پایل کې خبرونه.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی. سربیره په دې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې نه دي بلل شوي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. او د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. خبرونه سربیره په دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړښت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمر ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي اتمر له سفیر منصور احمد خان سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له شته فرصته باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت شنبه مازیګر د پاکستان له سفیر سره غږېدلی چې څو ساعته مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له پاکستان سره د سړو اړیکو احوال ورکړ او ویل چې کله هم له دغه هیواد سره اړیکې ښې نه وي. ښاغلي محب د هغو خبرونو په ځواب کې چې ګواکې پاکستان له ده سره د وروستیو څرګندونو په غبرګون نور اړیکې نه پالي دا خبرې وکړې او ویل چې که رسمن داسې څه پېښ شول بیا به د افغانستان دولت او ډیپلوماتیک مراجع د پاکستان ځواب ورکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د ننګرهار د امنیي قمندانۍ ویاند فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړې. هغه په اچین کې د عملیاتو او طالبانو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ پیښې سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال 13 وسلوالو طالبان وژل شوي او 6 ټپیان دي. همداراز چارک ولسوالۍ کې هم 2 وسلوالو طالبان وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو لا د ننګرهار د امنیي قمندانۍ د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا پولیس وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یو کور د هواند لګېدو له امله 6 تنه وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د امنیي قمندانۍ ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته ویل، پېښه تېر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انارجوی کلي کې رامنځته شوې. د ادعا کوي چې د هواند د مرمۍ د طالبانو له خوا توغول شوې وه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په برید کې افغان پوځیان لاس لري او د هواند د مرمۍ په توغولو سره د خبره د یو واده د مراسمو له ګډونوالو 8 تنه وژل او درې نورې ټپیان کړي. د سیمې خلکو ویلي چې هوان د واده په مراسمو لګېدلی او ملکیان یې وژلي دي. د بلاروس د رژیم مخالف مشر سویتلانا تخانوفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. هغې پرون په لیتوانیا کې خبریالانو ته وویل چې د رایان ایرا هوایی شرکت د اجباري کښته کولو له کبله نړیوال ملاتړ ډیر څرګند دی. بلخوا د اروپا د ګڼو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بلاروس له اپوزیسیون سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهرې وشوې. د پیوستون د دې نړیوالې ورځې غوښتنه د بلاروس د اپوزیسیون جلاوطنه مشر سویتلانا تخانوفسکایا کړې. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهرچانو سره د بیلاروسی خبریال رامان پراتسیویچ مور او پلار هم ملګری شول. د خبریال تیرونی د مینسک پر هوایی ډګر د یوې الوتکې تر جبري ناستې وروسته ونیول شو. مظاهرچانو چې د بیلاروس د اپوزیسیون سور او سپین رنګ بیرغونه له ځان سره وړل، د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد شعارونه ورکړل. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې هم شاوخوا سل کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهرو کې برخه واخیسته. برتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړپټ مراسمو کې له خپلې کوژدنې کاری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماسپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وشول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل شول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ډیلی میل او سن رسپانو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د دیرشو میلمنو په حضور کې ترسره شول. بی بی سی هم د څو رسپانو په حواله د برېټانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی. او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غمرازي لپاره خپل سرونه ورخی. د ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف پلار میالی ګولی بردی محمدوف یو متقاعد پولیسو چې د اپریل په 13مه د اتا اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د سرونو د خریلو او د یوې خاصې خولۍ د پسر کولو امر د څلوېښتو ورځو لپاره د تطبیق وړ ګڼل شوی و. د راپورونو له مخې حکومت همداراز له ځینو دولتي بنسټونو د څو مراسمو د ترسراوي لپاره پیسې هم ټولې کړې وې. د پلار تر مړینې وروسته ولسمشر بردی محمدوف په ډېرو مراسمو کې نه و لیدل شوی، او پر ځای خپل زوی سردار چې د صدر اعظم مرستیال هم دی څو مراسمو له هغې ډلې د آس ملي ورځې نمانځغونډې ته استولی و. په ترکمنستان کې چې په خپلواکو رسنیو کلک بندیز لګول شوی، اکثر دا خبرونه په ځنډ راوځي.
تاسو کولی شئ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته د ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. داسې مهال چې امریکایي عسکر له افغانستانه په وتو دي، متحده ایالاتو د دې هیواد لپاره په کلنۍ بودیجه کې $300 میلیونه زیات وړاندیز کړي. که کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، متحده ایالات به د 2022 کال لپاره افغانستان سره په پوځي برخه کې $3.3 میلیارد مرسته وکړي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې دا پیسې به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلي چې افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې نور جزئیات څه دي، همکار مو دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال استودیو سره وصل دی. له ده به واورو چې د دې موضوع نور جزئیات څه دي.
بله لودین صاحب، که څه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ 25% بشپړه شوې ده، خو تازه د جمهور رئیس بایدن ادارې د امریکا کانګرس ته په خپل وړاندې شوي بودیجه کې د افغانستان لپاره $300 میلیون زیات په نظر کې نیولي. د امریکا ټوله پوځي بودیجه $215 میلیارد اټکل شوې ده، چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي. وړاندې دا پیسې $3 میلیارد وي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ که دا بودیجه تصویب شي، نو دا افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې به ولګول شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو هم رسنیو ته ویلي چې امریکا غواړي د افغانستان څخه د وتو وروسته د افغان ځواکونو یوه داسې برخه ولري چې وشي کولی خپل هېواده په سم ډول باندې ساتنه وکړي. متحده ایالات داسې مهال په خپله پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره $300 میلیون زیاتوي، چې عملاً یې د سپتمبر تر راتلونکي 12 نیټې پورې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړېږي. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو د وتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ و. اوس څېړونکي په دې اند دي چې د دې پیسو ډېرېدل ښایي چې امریکا د افغان ځواکونو روزنې او تجهیز ته ژمنه ده، او غواړي د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال کومه پوځي تشره جوړه نه شي او افغانستان د کوم بل ګواښ سره مخ نه شي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباري عارف سره ما په دې اړه باندې خبرې وکړې. هغه په دې اړه باندې دوه ټکو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې د افغانستان لپاره یو سیاسي ډاډ دی چې امریکا یې تر شا ولاړ ده، او دویم یو خبرداری طالبانو ته دا هم دی چې که د سولې نه سرغړونه کوي نو امریکا د افغان ځواک روزنې ته دوام ورکوي. ده وویل
تر ډېره بریده پورې سیاسي عمل بلل کېږي او دوی موخې تعقیبوي. یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته د کومکونو د دوام او یو ښه مورال دی چې ورکوي. د بل اړخ څخه داسې موقع ده چې امریکا د طالبانو سره په جدي چنو باندې د افغانستان د صلحې په اړوند مصروف دي. دا د طالبانو لپاره هم یو خبرداری دی.
افغانستان حکومت په کارا د دغه نویو پوځي مرستو د زیاتېدو په اړه باندې خبرګون نه دی ښودلی، خو کله چې جمهور رئیس بایدن له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وتو مهالویش اعلان کړ، افغان جمهور رئیس ته د نویو اړیکو فصل وبالو او پرونی د ملي ټلویزیون څخه په خبره شوې وینا کې هم چې د کابل پوهنتون دننه د لوبې د بدلون د فرصت په نامه باندې یوې غونډې ته کړې دا خبره تکرار کړې ده چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتو نه وروسته د نړیوالو اړیکو یو نوي باب ته داخلیږي او کولی شي د ښه مدیریت په پایله کې ترې ښه ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې افغان سفیر بیا ویلي چې افغان حکومت آماده ده چې له مسکو څخه وسلې وپیري. ښاغلی سید طیب جواد، تاسو خبري اژانس سره په برکه کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم باید د افغان ځواکونو په تمویل او تجهیز کې مرسته وکړي، په ځانګړي ډول د هغو هلیکوپټرو په تدمین کې چې روسیې له افغانستان سره مرسته کړې او یا هم په افغانستان کې د روسیې د پخوا ساخت خشتر. هغه دا هم ویلي چې روسیه افغانستان غواړي چې روسیه یې هلته نظامي پیلوټان وروزي ترڅو د افغانستان په نظامي برخه کې دا هیواد وشي کولای پر اخلاص ولید.
کور ودان زموږ خبريال و چې ویلې امریکایي چارواکو د افغانستان د راتلونکي کال په بودیجه کې هغه هم د افغانستان د پوځیانو لپاره 300 میلیون ډالر زیات وړاندیز کړی دی. امریکا په داس حال کې افغانستان په وته د چې دغلطه په افغانستان کې هم مهاله د سولې هڅې روان دي او ورسره د جګړې ډګرونه هم تاوده شوې دي. وروسته لدې چې د طالبانو یو لوړپوړي غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې د ګډون اجازه هم نه لري. حمدالله محب دا څرګندونه پرون شنبه په یو ګډه خبري غونډه کې کړې. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلی و چې افغان دولت د سولې بهیر له خان سره مخ کړی او په خبرې د دوه تړون ته هم افغان حکومت ستونزې را ولاړوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناسته ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي و چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دیناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکه وکړه.
رابطې شون د طالبانو په مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچ پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچ پلاوی سره خبرې پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. دویم نیمایي کې را سره پاتې شئ. د ښځو په اړه نور بحث ځانګړی پروګرام درته لرو، خو اوس د ورځې اقتصادي پیښې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کرنې له پرختیایي صندوق نه بزګرانو ته د 1.1 میلیارد افغانیو وړو پورونو هوکړلیک لاسلیک کړ. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړلیک له مخې به د کرنې پرختیایي صندوق په افغانستان کې د 5 بانکونو په وسیله بزګرانو ته پورونه ورکوي. د ښاغلي رستمی په خبره د وزارت د ارزونې له مخې اوس مهال شاوخوا 4000 بزګران په افغانستان کې د پورونو د اخیستو په شرایطو برابر دي چې په دې کې مېرمنې هم شاملې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه هوکړلیک موخه د افغان بزګرانو په ځان بسیا کېدل دي. په لغمان کې کورونا ځپل او د طبیعي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو سره نن نغدي مرستې وشوې. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې یا اف پی او په مالیه او د اف جی ای موسسې په تخنیکي همکارۍ د یاد ولایت د الینګار، علیشنګ او دولت شاول وسوالیو 3000 کورونا ځپل او طبیعي پیښو له امله زیانمنو بزګرانو ته څه د پاسه 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت نقدي مرستې وویشلې. د لغمان د کرنې رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وویل یاد بزګران د کورونا وبا او طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ول، چې هرې کورنۍ ته 3850 افغانۍ ورکړل شوې. د لغمان د کرنې ریاست د چارواکو په خبره تیر کال له دغو بزګرانو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو مرسته هم شوې وه. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت وایي په زابل ولایت کې د کلیو د بیارغونې وزارت د سیمه ییز پروګرام له لوري د 3.3 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو لګولو د کاریز جوړولو چارې 2.5 سلنه مخته تللې دي. د دې وزارت بیان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل دغې پروژې په ترڅ کې د یاد ولایت د شهر صفا ولسوالۍ په سید محمد خان کلي کې له معیارونو سره سم د اوبو لګولو د کاریز څاګانې، د اوبو زیرمنتون او د 5.5 متره په اوږدوالي د اوبو لګولو پوخ کانال د جوړېدو په حال کې دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې د پروژې په پلي کېدو سره نږدې 1000 کاري ورځې رامنځته شوې او په بشپړېدو به یې د سیمې په همدې شمېر اوسېدونکي هم ترې په مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د یادونې ده چې د دغې پروژې له لارې به د ځایي بزګرانو 250 جریبه کرهنیزه ځمکه او باغونه د اوبو لګولو تر منظم پوښښ لاندې راشي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 4.9 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.5 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 70 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.9 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بلاروس د حکومت مخالفې سویتلانا تسیخانوفسکایا وروسته له هغې چې د هیواد د یو خبریال د نیولو په خاطر د یوې الوتکې مخه ونیوله د حکومت له مخالفانو سره د نړۍ د ملاتړ هرکلی کړی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري، جزئیات یې په دې راپور کې.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تسیخانوفسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړه ډیره خوشاله ده. دې وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. دې د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس تسیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باند سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسي خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسویچ او د ملګری د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل زه له اروپایي ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د مې په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 1 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نه بل ډول ځپنې سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادي ائتلاف اداري غوښتي چې پراتا سیویچ د پراته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپایي ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د مې میاشتې په 28مه نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. د ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پرون د مه نه وشتمه د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ په لومړي ځل د 2012 میلادي کال د مه پر نه وشتمه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ولمانځل شوه چې ګڼو لیکوالانو، مخورو او حکومتي چارواکو ګډون پکې کړی وو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدي او اویستایي ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کال وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو وویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅې ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زمونږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي د پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅي لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کمیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دي ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن افراد په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه، اما څلوري ورو کې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپوه محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنۍ پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ولې دا راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر و هغه ته وظیفه ورته ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضه خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړۍ برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 15% جوړوي، او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 1119 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی، چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولاګ له سرین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثبات ژبو کې حسابل کیږي، او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبري، او دې سره داسې علاقې چې اغلتا انټرنیټ هم نه رسي، نو اغلتا دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي، او بل خوا په پښتنو کې دا پوهه او احساس را ژوندی شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي، چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 8.5 میلیونه نفوس لري، چې 8.24% کېږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیل سرچینو او څېړونکو لمخي د افغانستان لا اټکل سوی 15 میلیونه نفوس څخه چې باندې 50 لنه پښتانه دي او پښتو هلته د ملی او رسمي ژبه حیثیت لري. پر دې سربیره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.
په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونې خبری مسائل رانغاړو. د غرمې 12 بجې د اعلان خبرونه له صفی الله ستانک زین اورو.
سربیره په دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو له سړښت خبرونه ورکول کیږي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل افغان سیال حنیف اتمار ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړې. دا بلنه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د شاه محمود قریشي په استازیتوب ښاغلي اتمار ته رسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، له منصور احمد خان سره په ټلیفوني خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمار د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په اچین ولسوالۍ کې 9 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبر د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان رسنیو ته په یو پیغام کې کړي. د کاپیسا پولیس وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یو کور د هوان د لګېدو له امله شپږ تنه وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل، پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تګاب ولسوالۍ په انارجوی کلي کې رامنځته شوې. دا ادعا کوي چې د هوان د مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي، د تګاب د انارجوی په بریټ کې افغان فوجیان لاس لري. د بیلاروس د رژیم مخالف مشر سفتلانا خانفسکایا د دغه هیواد د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د غندلو لپاره نړیوال ملاتړ وستایه. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړ پټ مراسمو کې لخپل کوژدنې کاری سیمون سره واده وکړ، او په ترکمنستان کې د دولتي ادارو او شخصي کمپنیو مشرانو ته امر شوی چې د ولسمشر د پلار د مړینې د غم رازی لپاره خپل سرونه ورخی.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره واوري یا یو ولولې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com آدرس دی. اوس هم ورزو د خځو په اړه ځانګړي پروګرام ته چې قربانه یې زموږ همکار ملالۍ بشیر ده.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري می رحمت صاحبای پر مخوري. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی ملمنه ناجیه طارق د چین نسای ولادي ډاکټره ده، او د خبرونی دوهم ملمنه مو توراج اکبری چې په کونړ ولایت کې د شذې د شذو لپاره موسسې رئیس ده. نن په دې پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې ګڼ کورنۍ له دې ستونزو سره مخامخ دي چې کوچنیان یې نکېږي. د کوچنیانو نکېدل په دې معنا چې یوه جوړه نسي کولای حمل ونیسي، او یا دا ستونزه نه یوازې ښځې بلکې نارینه هم ورسره مخامخ دي. په ټوله نړۍ کې 15% جوړې د حمل نه نیول کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. د ریپروډکټیو بایولوژیکل اندوکرینالوجي ادارې د 2015 کال د ارقامو له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه جوړې کوچنۍ نسې زیږولی. په امریکا کې 9% نارینه او 10% ښځې چې عمرونه یې د 45 او 40 کلونو ترمنځ دي، د کوچنۍ نکېدو له ستونزې سره مخامخ دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې د جوړو چې کوچنیان یې نکېږي، د دې ستونزې لاملونه څه دي؟ آیا دا ستونزه یوازې له ښځو سره ډېر تړاو لري که یوازې له نارینه وو سره ډېر تړاو لري، او که یو په دواړو برخو کې دغه ستونزه سته؟ د دې لاملونو ته به ګورو، او همداراز به پر ستاسي تلیفونونه هم اخلو. په دې برخه کې به ستاسي تبصرې او پوښتنې که د ډاکټر صاحب ناجیه طارق څخه تاسي کوم پوښتنه لرئ کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. زموږ همکار صافی صاحب اوس هڅه کوي چې له دوی سره زموږ تلیفوني اړیکه قائمه سي، او موږ د دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو، تاسي که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، او یا هم کوم تبصره لري، یا هم په خپل کلی کور کې کومه دا ډول کیسه لري چې د جوړو د کوچنی نکېدو له کبله ځینې کسان له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي، تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون کولای سئ او زموږ د تلیفون شمیرې به درته ووایم. د تلیفون شمیرې د 0500822555 او 0599203540. لکه تاسو ته چې مې وویل زموږ د نن ورځې خپرونه کې دا پر دې موضوع خبرې کوو چې ځینې جوړې په ټوله نړۍ کې د کوچني نه کېدو له ستونزې سره مخامخ دي او دا ستونزه په افغانستان کې څه ډول ده. په افغانستان کې هغه خلک چې له دې ستونزې سره مخامخ دي څه ډول صحي او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري؟ ډاکټران څنګه د دوی تشخیص کولای سي او څه ډول د دوی سره مرسته کوي چې دوی وکولای سي چې حمل ونیسي او کوچنی یوسي؟ د ارقامو په اړه مې تاسو ته د نړۍ د ارقامو یادونه وکړه، خو په همدې حال کې مې د امریکا ځینې ارقام درته وویل. د افغانستان په اړه باندې نوي معلومات چې په جوړو کې دغه ستونزه چې کوچنۍ نه کېږي، په دې برخه کې ډېر معلومات په لاس کې نسته، ځکه چې په افغانستان کې د سټاتیسټکس یا احصایې د راټولولو یا ډاټا د بشپړولو داسې ډېر امکانات نه وو چې ادارې دغه احصایه او ارقام راټول کړي او بیا یې له نورو نړیوالو ادارو سره شریک کړي. اوس هم ورځم خپل اوریدونکو ته کېداسې چې ځینې اوریدونکو موږ سره تماس نیولی وي او د دوی ژغ به واورو. په همدې حال کې موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره تماس قائم کړو. ورځم اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه تبصره لري مهرباني وکړئ.
زما نوم همدرد ده. د ډاکټر صاحب ناجوې څخه پوښتنه کوم چې د اولاد د وقفې لپاره کومې لارې چارې ارزانه او بې عوارض جانبه دي راته په ګوته کې؟
ډېر زیاته مننه همدرد صاحب. زه به دغه پوښتنه د خپلې میلمنې مخې ته کښېږدم، د ډاکټر صاحب ناجیه طارق چې د دوی سره زموږ تماس قائم سي، چې دوی تاسو ته په دې مورد کې ځینې مشورې درکړي. اوس هم ورځم ځینې نورو اورېدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله ستاسو ژغ موږ ته راځي.
وعلیکم السلام.
بله تاسو که موږ ته خپل نوم وایست. بله و موږ اورو. تاسو موږ سره اوس پر لیکه یاست، په راډیو کې ستاسو ژغ اورېدل کېږي. که تاسو خپل نوم وایست او که کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
سلام تا ته خور او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. احمد همدرد در سره پاړي کا کیم د لغمان نه.
همدرد صاحب ډېر
پوښتنه ده خورې زما دغه پوښتنه ده کنه له میلمنې نه چې یو په طبیعي نښتون لکه په ښځه کې راځي کنه او که په نر کې راځي کنه، بې له دې نه نور کوم مرضونه دي او کومې ستونزې دي چې هغه یې سبب کېږي چې ماشوم ونه زېږول شي کنه؟ دغه مې پوښتنه ده.
بله همدرد صاحب ستاسې ژغ موږ ته راځي. ستاسې خبره مو واورېدله او ستاسې پوښتنه مو هم واخیسته. بله زه فکر کوم چې زموږ رابطه د خپل اوریدونکو سره قطع سوه. اوس هم فکر کوم چې زموږ د میلمنې فکر کوم چې د میلمنې تلیفون نه دی وصل سوی. ورځو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله السلام علیکم. ملالی بچی خو تاسو سلامونه وایم، تاسو دلخانو ته سلامونه وایم، ورځ په خیر وایم.
وعلیکم السلام. تاسو بله بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست؟
نجیب الله صاحب ډیر مننه دا پښتنه به موږ د ناجیه طارق صاحب څخه وکړو چې دا رقم جوړي چې اولاد یې نه کېږي دوی څنګه کولای شي چې د په دې برخه کې مرسته ترلاسه کړي او ډاکټران یې سم تشخیص کړي. ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترمې ملالې جانې.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لري یا تبصره؟
نن مې کشمیر خان زرملوال د خیبر پښتونخوا ریپورټ نشته سره د ټلیفون په کار خوا سلیم سلامونه او نه چې هیلې تاسو ته محترم اورېدونکو ته او دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم او بشرګواښ صاحب ته هم د مالوخانه ځانګړي سلامونه ورسوي. محترم خور
ډېره مننه کشمیر خان صاحب زرموال که تاسو کومه تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
تبصره خو دغه تبصره د مالنډ د داسې دغه پروګرامونه ستاسو وړاندې کوو یقینا دغه د خلکو دپاره ډېر ضرور دی. یعنی مثلا دا راډیو چې د ازادي راډیو خلک اوري له دې نه ډېر معلومات هر چا تحصیلېږي. یو خبره ده او بل یو لنډه خبر کور دا غواړم چې دغه کډوالو څنګه تاسو توجه وکړئ. دا به ډېره ښه خبره وي. مثلا زه ګورم خپله باندې کله کله رابطه درسره کوم تاسو همکارانو ته معلومه ده. او بل مېلمنونو مې پوښتنه دا ده چې دغه هر هغه څوک چې مثلا اولاد نه لري هغه ډېر کوشش کوي د ډاکټرۍ طبابت نه علاوه د تعویز او مثلا د دم او دې شیانو ته هم ډېره ترجیح ورکوي. نو په دې کې مثلا دواړه صحیح دي او که څنګه دغه پوښتنه کې د مېلمنو مشته کېږي نور ښه وخت غواړم درته.
ډېر زیاته مننه زرموال صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهلئ. ستاسو پوښتنه به موږ د مېلمنو مخې ته حتماً ایږدو. اوس هم یو بل اورېدونکی ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترادی تاسو کولای شئ خپل نوم یاد کړئ او کومه خبره کوئ مهرباني وکړئ. فکر کوم چې زموږ ژغ د اوریدونکو سره سم نه دی وصل. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو شکست سکوت پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو لطفا خپل نوم وایست.
بس خورجان چې کومه ډاکټر چې موږ ته پوښتنه ده چې کومه امیدواره ښه ده چې واکسین سم ورته لګېږي کوم وخت کې ورته لګېږي او زه یم د پکتیکا ولایت د اومنې ولسوالۍ چنارګل یم.
ډېر زیاته مننه چنارګل صاحب. موږ به ستاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه وکړو. زه فکر کوم چې زموږ میلمنه ډاکټر صاحب ناجیه طارق له موږ سره وصل ده. طارق صاحب ډېر مننه چې راغلی او خبرونې ته. ډاکټر صاحب زموږ ځینو اوریدونکو تاسو ته پوښتنې پرېښودلې. زه به د دې پروګرام موضوع تاسو ته لکه څنګه چې معلومه ده چې د ځینو جوړو کوچنیان نه کېږي نو دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي. لومړۍ پوښتنه به تاسو ته د همدرد صاحب وکم. هغوی وویل چې د همدرد صاحب د اولاد د نه کېدو د وقفې په اړه پوښتنه وکړل. نجیب الله صاحب وویل چې د دوی دوه ماماګان دي او اولاد یې نه کېږي. دوی ته ډیر تداوی کړي د خو څه فائدہ نه درته کړي. تاسو کولای سي ډاکټر صاحب چې په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ او ریډونکو ته چې په نارینه کې دغه ستونزه څومره ده څنګه وي او په شذو کې؟
بله لومړی باید ناباروري موږ تعریف کړو چې ناباروري څه شي ته وایي. هغه شیزه چې دنجا دوش نه دغه سا پرسن لیش دی یو کال هغه یعنی جنسی رابطه منظم باوی او دی هیچ گونه دی پیشگیری دی باروری دی پاراکوم وسائل یا دوا استفاده نکی او هغه ماشون نراولی هغه کمیش ناباروری وایی او دا ناباروری که هغه سید پینزه دیش سنه پور کدی که در اشپاش میاشتی اغا دا تعریف که در بخه موکل ماشون نراولی باید داکتر تلاشی او معمولا اغا شده او نارینه چه واده که لستر پیزل از فیصد اوی یعنی نابارور دی او ماشون نراولی دا سلیخ فیصد مربوط نارینه ده او سلیخ فیصد مربوط به شده ده او لست فیصد مربوط به دواله ده او لست فیصد هم اصلا علت نامالون ده دا هم دا مشکلات ممکن تا نارینه کهی چه اغوی تناسلی سیستم کن مشکلات لری یا کن ناروغی ولری چه حقا معنی کهی یا زینی امداس ذاتی سوی شکل یا مشکلات لری چه حقوی نشی کولای چه ماشون راوی اوز بگوانم که دا پشتن او کنم چه دی دوال اختل معینات کردی یا نه او دیده دی معینات نتیجه سشدی
بله دغه بلی ستاسو ژغ مش ترځي ډاکټر صاحب د دوی دغه معلومات مش ته پرې نه شودل دوی مش ته یوازې هم دا پښتنه کړي و چې د دوی ماماګان دغه استونځل لري دواړه اولاد نسی کولای که مخکې ولاړ سم ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې 40% په دواړو نارینه او ښځو کې دغه استونځه ست یعنی دا استونځه بیخي برابر او مساوي ده کولای سي چې ښځه له دې استونځ سره مخامخ وي او یا هم که دایسی چی ناری نو سرمخه مخوی کلا چی موژ بله میره بانی
موژ که افغانستان که دا تجربه لرو هر کلا چی یو جفت یعنی دی واده کهی دی ماشون نراولی اغوی طول فکر کهی که یوازنه محصول که ماشون راولی اغا شده دی او کشه در روغه و ماشون کولیشی چی موش کولیشی چی راولی کشه در کم نقط یا کم تیهی مشکلات در روغه موش نشو کولیشی ماشون راولی
ډاکټر صاحب
خبر
نه و بخښي بلې ستاسي ژغ مشتقه قطر راځي ډاکټر صاحب ستاسي ژغ مشتقه قطر راځي که تاسو نش خپل موقعیت ته تغیر ورکړي چې اواز سم راسي بلې ژغ مقطع قطر کېږي
نو وایي چې ځینې وختونه کله
بلې ډاکټر صاحب تاسو ژغ قطر راځي که تاسو لږ موقعیت ته تغیر ورکړي چې مشت ستاسي سم ژغ اوس هم قطع کیږي ستاسو ژغ راځي خو قطع
کیږي
بلې تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ
ما یادواری وکړ چې کله چې یو جفت یا یو هلک او یو جنکی دوی واده کوي بیا دوی ماشوم نه راولي دوی داسې فکر کوي چې ټوله دا باروري او اولاد مسله په ښځو جنکیانو باندې مربوط کېږي که هغوی سالم وو او کوم مشکلات نه درلودل ماشوم راولی شي او که دوی مشکلات درلودل راولی نه شي دا یو غلطه مسله ده او منطقي نشته ځکه چې نارینه او شیرینه دا تخمونه یا زکی چه دا ماشون بپیدا شي. هر کله چې دا مشکلات نارینه درلودل او یا شیرینه درلودل دا به کیږي چې هغوی ماشوم زنده وي. د همدغه خاطر نه باید کله دوی ماشوم نه راوړي دفتر ته دوام لاړ شي، خپل معاینات تکمیل کړي. دا تشخیص چې مشکلات ښځه لري یا د هغه میله لري، که میله یې درلودل باید هغه تداوي وشي، که ښځه یې درلودل باید هغه تداوي وشي. او ځینې وختونه دوامه مشکلات لري، باید ترې دوامه تداوي وشي. زه نه پوهېږم چې دا د دې ماما کوم معاینات کړي ده او کوم مشکلات لري. اغه په خپل وخت کې سوالونه ځواب ورکړي او دا خبره چې اغه د ډاکټرانو ته چې اغه ته نتیجې څه شي وایي دي چې موږ کوم یو لري نارینه لري چې د هغه شته کې مشکلات لري.
ډېر مننه.
ځکه چې هڅه نارینه کولای شي یعنی ځینې مکروبي امراضونه دي، ځینې هورموني تشوشات دي، جنیتیکي موارد دي، د سګرټ او الکول کیان دا شیان دي او نور او دا هم ځینې دي چې استفاده کوي نارینه او مدیر مسائل دي چې نارینه هم کولای شي چې دا مشکلات ولري.
ډېره مننه. بله ډېره مننه ډاکټر صاحب تاسو د معلوماتو څخه. اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه توراج اکبري صاحب هم را سره پر لیکه ده. اکبري صاحب مننه چې خبرونې ته راغلی.
مننه تاسو نو تاسو له ټولو همکارانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم.
اکبر صاحب تاسو په کونړ ولایت کې د شدي د شذو لپاره موسسې رئیس یاست. په کونړ ولایت کې او د افغانستان پر کچه باندې موږ د جوړو د کوچنی د نکیدلو لستون سره څومره ډیر مخامخ یو. زه غواړم چې تاسو سره پر دې برخه باندې خبرې وکم چې په دغه ستونزه چې د ځینی جوړې سره مخامخ وي، آیا دا سي تر سترګو کېږي چې تر ډیره د دې ستونزې پړه پر شذو باندې اچول کېږي؟
مننه تاسو نه هم دا همغه په کم عمر کې د نجونو واده کول دي چې په کم عمر کې واده شي هغه په همدغه کم عمر کې واده شي نو په دې خاطر باندې ډېری خویندې شته دی چې ماشومان نشي زیږولی.
اکبری صاحب تاسو داس د داس کیسو سره مخامخ سی یاست په خپل ځای کې چې ځینی شذې چې مشکل یا ستونزه اصلا پنارینه کوي، خو د دوی سره د دوی څخه بیا هم غشتنه کیږي د شذو څخه چې باید کوچنی وزېږوي، ځکه چې داس انګیرل کیږي چې داس ستونزه شایي د شذې وي.
همدغه څه قضایا مونږ ته راځي چې زمونږ ډېری خويندې تیران جوړي او زمونږ ډېری خويندې دي چې همدغه څه په کم عمر کې واده کیږي، په بده کې په بدل کې په میراث کې جبري ودونه. همدغه لاملونه دي چې زمونږ خويندې ورسره لاس او ګریوان دي. که په کم عمر کې واده شي هم د تعلیم نه بي برخې شي، هم د خپل صحت نه زیانمن شي، ځکه هغه ماشوم نشي زیږولی. که چېرته ماشوم وزېږي هغې په پالنه په روزنه په هغې باندې نه پوهېږي، د شیدو په ورکولو باندې نه پوهېږي، هغې نه ماشوم صحیح تغذیه شي، اخیر دا چې لامل یې د مرګ سبب وګرځي.
بله اکبری صاحب، آیا تاسو په دې فکر یاست چې کله چې یو جوړه ونه توانېږي چې حمل ونیسي کوچنی وسي، آیا باید دوی اول دغه هڅه ونه کړي چې ولاړ سي ډاکټر ته معلوم یې کړي چې ستونزه په کوم یو کې ده، د دې پر ځای چې نارینه ولاړ سي بیا بل واده وکړي؟ داسې هم ډېر ستر سترګو کېږي چې هغه ستونزه په نارینه کې وي خو دوی بیا دوهم درېم واده حتا کوي.
ډېری خویندې همدغسې مشکلاتو او همدغسې ستونزو سره مخامخ شوي دي چې خاوند ماشوم، یعنی د خاوند روغ نه ی هغه معاینات ته ضرورت لري همدغه سې زمون خویندې د خوشنتن سره مخامخ شي اخوډه جوړ شي په دغه منځ کې هغې ولګېږي بله ښځه وکړي د بلې ښځې نه یم اولاد نه شي بله وکړي د هغې نه یم اولاد نه شي نو ټول اپړه زمونږ په خویندو بېچارهګانو باندې چېږي چې یعنې دا ستاسې نیمګړتیا ده چې تاسې ماشوم نه شئ زېږولی همدغه سې وال کېږي ټکول کېږي له تکوب سره مخامخي رقم رقم خبرو سره مخامخي په رقم رقم نمونې کېنیي پاتیي ټول همدغه خشونتونو لاملونه دي چې زموږ خویندې د دې تاوتریخوالي قرباني کېږي.
اکبری صاحب یوې بلې خبرې ته هم غواړم چې ستاسو پام راوړم که تاسو پر دې اړه یو څه ووایاست چې کله چې یو نارینه کوچنی نس پیدا کولی داسې خلک یعنی زموږ په ټولنه کې داسې فکر کېږي چې دا خبره یعنی د شرم وړ ده ولې باید افغانان دغه دود تغییر نه کړي ولې باید دغه شرم د یو نارینه د نارینه توپ سره تړاو ونه لري ځکه چې دا یو ستونزه ده د هر انسان سره مخامخ کېدای لایسي ما دغسې هم ځینې کیسې اورېدلې دي او دا رقم کیسې زموږ په ټولنه کې شته چې یو نارینه په ځان باندې خبر سي ډاکټر ورته ووایي چې ستا کوچنی نه کېږي خو دی بیا هم ځي بل واده کوي په دې خاطر چې د خلکو یو څو کلونو پورې د خلکو خولې چپ کې چې د هغوی پام د توان وړي آیا دغه امکان لري چې یو نارینه ووایي چې دغه مشکل زه لرم او په دې کې هېڅ ستونزه نه ده دغه د خدای پاک کارونه دي آیا دغسې امکان نه لري؟
ولې نه همدغسې قضایه موږ ته راغلي دي چې ډېرې خویندې شته دی چې د خپلو ننګیانو نه تقاضا کړې ده که زما د زوی مایو وایي بېدبي دې ډېره معافي چې زما دا زوی مایو بهدی یعنې څه کولی شي د بل چا سره جنسي اړیکې ونیسي او زما میراث په دې باندې راټینګ چې ډېرې خویندې هڅولي دي دغسې بدو کارونو ته چې زه یعنې د خپل زوی یو نوم وکړم چې زما د زوی ماشوم پیدا شو یا ماشوم یې وشو همدغسې قضایه شته دی همدغسې خویندې شته دی چې زما خویندې ورسره لاس او ګریوان دي او همدغه ټوله پړه په هماغه ښځې باندې ورچوي چې یعنې ته نه شي کولی چې ماشوم وزېږي موږ به بله ښځه وکړو بله به وکړو موږ به اولادونه پیدا کړو خو دا ټوله د زمنګه اما په هوی کچا ډیره کیته دا زمنګه د خلکو ذهنونه روخانه نه دي زمنګه خلک تعلیم یافته نه دي کچه ته زمنګ خلک تعلیم یافته شو ذهنونه روخانه شو نو هیڅ کله به په کورنۍ تاسو خواله د خځو او د خاوند په منځ کې رانی شي خو زمنګه ټولنه چې رس صفات د امدې خبرو په خاطر باندې چې زمنګه ټولنه رس صفات د زمنګ خویندې د خوشنست سره مخامخ کیږي.
اکبری صاحب په اخره کې که تاسو یو څو خبرې په دې اړه وکړي چې د عامه پوهاوي په برخه کې څه کېدلای سي چې د ټولنې دغه ذهنیت تغییر وکړي.
ولې نه عامه پوهونه ډېره زیاته ښه ده زموږ د خویندو دپاره هم زموږ د ورونو دپاره که دغه عامه پوهونه زموږ لرې پرتو سیمو ته ورسېږي او زموږ هغه ورونه او هغه خویندې چې د خپل هغه حقوق نه ناخبره وي بې سواده وي هغه نه پوهېږي نو په دې خاطر باندې که دا پروګرامونه لرې پرتو سیمو ته وغځول شي زموږ د خلکو ذهنونه به روښانه شي او د میډیا د لارې د راډیو د لارې د اخبار د لارې د مجلو د لارې زمنګه خویندې ورونه خبر شي د خپل حق حقوق به وپېژني چې یعنې ښځه هم په ټولنه کې یو نیم قشر تشکیلوي.
اکبری صاحب ډیره مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. په دې خپرونه کې ناجیه طارق صاحب چې نسایي ولادي ډاکټره ده او توراج اکبری صاحب چې په کونړ ولایت کې د ښځې د ښځو لپاره موسسې رئیس ده دوی را سره پکې ګډون وکړ او تاسو هم راته زنګونه ووهل ستاسو پوښتنې مو واخیستې او تبصرې راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مریم زم